السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې خبری برخه ډیر شتخیده په راپورونه کې ورچې سش کال د ثور د اتمی د نیټې د جشن مراسم ډیر محدود دي نور مسایل هم څیړو د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورچې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې نن 214 لږ تر لږه اته کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل اسرایلی الوتکو نن په غزه کې د حماس ډلې پر اهدافو بریدونه کړي دي تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له محمد قاسم سلامت خبرو
ده هم د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه جمهور رئیس حامد کرزی نن اروپا ته روان سو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمل لري چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د شاوخوا درې لکه څارونکو لخوا وڅارل سي او د غزنی د امنیت قمانداني د امنیت امر نن د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل سو پوره کورنی خبرونه جمهور رئیس حامد کرزی له درو اروپایي هیوادونو څخه د لیدو په مقصد نن له کابل څخه اروپا ته روان سو د جمهور رئیس د ویاند مرستیال عادل راز ازادي راډیو ته ویل چې شغله کرزی به په دې سفر کې له فنلند او ډنمارک سره اوږدمهاله همکاري سندونه لاسلیک کړي او له استونیا څخه به هم د یو رسمي سفر د یو رسمي بلنې پر اساس لیدن وکړي
نن د ریسک جمهور په یو رسمي سفر باندې د ډنمارک، فنلند او استونیا ته لاړ نو سفر به اول د فنلند شروع وي فنلند کې به هغوی عملته یو د همکاري سند افغانستان او د فنلند دولت منځ کې به امضا شي او د هغه نه بعد به استونیا ته ځي د استونیا دولت دعوه پر اساس باندې او له هغه نه بعد به ډنمارک ته ځي او هلته به د ستراتیژیک همکاري سند د افغانستان او د ډنمارک دولت منځ کې به امضا کړي
په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا او یو شمیر نور چارواکي ملتیا کوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمل لري چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو شاوخوا درې لکه څارونکي او کتونکي سازمانونه رسنۍ او اشخاص څارنه وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو نړیوالو او کورنۍ څارونکو غوښتي چې په دغه انتخاباتو د څارنې لپاره له یاد کمیسیون سره ځانونه ثبت کړي د انتخاباتو د کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رډیو ته په دې اړه داسې وویل
پتورو ټاکنو کې د 300 په شاوخوا کې ملي نړیوال ناظرین او مشاهدین او د مطبوعاتو استازو د دې پروسې ته خطرونه کړی دا مونږ هم هیله من یو چې د ټاکنو لپاره په شاوخوا 300 یا دغه څخه هم د تعداد پورته لاړ شي
ټاکل سوی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1993 کال د حمل د میاشتې په 14مه ترسره سي د افغانستان په شمیر سیمو کې رواني نامنې د دغه انتخاباتو د شفافیت او په هغه کې د خلکو د ګډون لپاره یو لوی خنډ بلل کیږي د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قمانداني د امنیت امر نن له خپلو دوو ساتونکو سره د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل سو او دوه نور ساتونکي ټپیان سول د غزنی د والی ویاند نبی جان د پیښه تایید کړه او وایي چې د محمد حسین موټر کله چې د زنی خان ولسوالۍ ته روانو د سړک د غاړې پر یو شخصي مین برابر سو وسلوال طالبانو د دې پیښې مسولیت منلی دی او روسي کورنۍ خبر هم ده چې د کندهار ولایت دوه تنه زده کوونکي چې د افغانستان په استازیتوب د زده کړې په نړیوالو سیالۍ کې ګډون کړی و لومړی او دریم مقامونه ګټلې دي دغه سیالۍ په ترکیې او آذربایجان کې جوړې سوې چې د حسیب الله په نامه یو زده کوونکي د ریاضیات په برخه کې لومړی او د بنیامین په نامه بل زده کوونکي د کمپیوټر ساینس په برخه کې دریم مقامونه ګټلې دي په دغه سیالۍ کې د شپږو هیوادونو څخه زده کوونکو برخه اخیستې وه دا د دې محل کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه رضوان مراد داوروي
السلام علیکم په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو په درشل کې نورې بمی حملې هم شوې دي پولیس وایي نن په کوهاټ کې د یو آزاد کاندید د انتخاباتي دفتر مخته 14 شو چې له عمله لږ تر لږه 15 کسان مړه او شل نور ټپیان شول دغه راز نن په پیښور ښار کې هم یوې 14 درې کسان وشل له دې وړاندې تیر شپه په کراچۍ ښار کې 214 څلور کسان مړه او څه د پاس څلوېښت نور ټپیان کړل تر اوسه د وروستیو 14 مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی په کراچۍ کې شو وروستیو 14 د پیپلز ګوند او متحد د قومي غورزنګ دفترونه په نخښه کړی دي پاکستانی طالبانو غوښ کړی دی چې د سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو پیپلز ګوند متحده قومي غورزنګ او عوامي نېشنل ګوند غړي او انتخاباتي دفترونه او غونډې په نخښه کړی د امریکا رسنۍ وایي چې د باسټن د پیښې د دوو مشکوکو عاملانو په اړه نور جزئیات ترلاسه شوي دي. د باسټن د ځغاستې په سیالۍ کې د بمي چاودنې د یو مشکوک عامل په اړه ویل شوي چې هغه له خپلې مور سره په ټلیفون کې د جهاد په اړه خبرې کړې دي. د دې چاودنې یو مشکوک عامل تیمور لنګ سرنایف په 2011 کال کې له خپلې مور سره په ټلیفوني خبرو کې د جهاد یادونه کړې ده او د ده خبرې روسي مامورانو په پټه ثبت کړې دي. سی این این تلویزیون د امریکا د متحده ایالاتو د لوی څارنوال اریک هولډر له قوله وویل چې په دې باب تبصره نشي کولای. تیمور لنګ سرنایف له پولیس سره په نښته کې وژل شو، خو د ده کشر ورور د باسټن د حملې په تړاو چې درې تنه پکې وژل شوي او 224 نور ژوبل دي، له ټپي کېدو وروسته له جنایي تورونو سره مخامخ دی. اسرائیل وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو په غزه کې ورسلې دي. د حماس هدفونو ویشتل چې له غزه یې سخت دریځو د اسرائیلو پر جنوبي سیمو راکټونه ویشتل. د اسرائیلو پوځ ویل چې نن سهار وختي د حماس د روزنې یو مرکز او د تروریستانو یو سلاکوټ په نښه شول. د غزې روغتیایي مامورانو ویلي چې په دې برید کې چاته ځاني تاوان نه دی اوښتی. د روسیې د ولسمشر یو عالي رتبه سلاحکار وایي دا ادعا وایي چې ګواکې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي باید په دې هیواد کې د بهرنۍ پوځي مداخلې پلمه نه شي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی میخایل بوګدانوف د خبرې پرون په بیروت کې وکړې. په همدې حال کې د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزعبي د لویدیځ دا شکونه چې ګواکې دمشق کیمیاوي وسلې کارولي ښکرور درواغ وبلل. د پنجشنبې پر ورځ امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره ویل چې د اسنادو له مخې د سوریې رژیم ښایي په لږه اندازه کیمیاوي وسلې کارولې وي، خو د دغو شکونو د اثبات لپاره نورو څېړنو ته هم اړتیا ده. او د اوکراین د جمهور ریاست د عفو کمیسیون وایي د پخوانی صدراعظم یولیا تیموشینکو د سزا پر عفو غور کول تر وخت مخکې خبره ده. تیموشینکو دا مهال په بند کې ده. د کمیسیون وایي پر تیموشینکو ځینې لګیدلي جنایي تورونه اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې محاکمو یې لا په اړه پریکړه نه ده کړې او د هغې بخنه تر وخت مخکې خبره ده. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران اوکراین ته لاړ شي. دوی ویلي د تیموشینکو قضیه د آزاد تجارت او د سیاست اړوند نو معاملو کې د چټک پرمختګ په وړاندې لوی خند جوړ کړی دی. تیموشینکو د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې له روسي غاز سره په یو معاملې پورې د اړوند جرمونو له کبله په 2 کلونو بند محکومه شو.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د راپورونو برخې ته. سشکل د ثور د اتمینیټې د جشن المنزل محدود ښکاري. په دې اړه د خلکو خبرې هم در اورو.
کوم خلک چې خپل وینه توی کړل هماغه رابران سره، هماغه رابران نن بلند منزل شراکونه دغه شان لري.
بیا به له یو بل افغان څخه واورئ چې د ثور له اومې او اتمې څه خاطرې لري.
لری ساحو ته بدلو الته به مونږ د شپې بم ډوډۍ په خکړه د کور کې، بیا به ډوډۍ بم ځان سره واصل د ورځې به ګرد ورځ مونږ په موضوع کې په غارو کې وو.
د غزنی د امنیت امر په یو چاودنې کې وژل شوی. په خبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو بمی چاودنې زیاتې سوي. نن هم یوې چاودنې تلفات اړولي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي چې د ماشومانو د خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې پر ستونزې پکې خبرې کیږي. د 1301 مریض کال د ثور له اتمې نیټې څخه 21 کاله تیریږي. دا ورځ په افغانستان کې پر شوروي پلوه حکومت د مجاهدینو د بری ورځ ده. دا ورځ هر کال د هیواد په مرکز د ولایتونو کې په شاندارو مراسمو سره لمنځل کیږي، خو سش کال د دې ورځې د لمنځلو نښې نښانې نه لیدل کیږي. خلک وایي د دې رژیم واکمنانو دوی ته هیڅ خدمت ونه کړ، له دې کبله مایوس دي او نه غواړي چې دغه ورځ تجلیل سي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د ثور اتمه چې د افغانستان په تاریخ کې په شوروي پلوه حکومت د مجاهدینو د بری د ورځې په توګه درج شوې ده. له 1301 لمریز کال را پدې خوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې په غونډو او جشنونو سره لمانځل کېدل، خو سږ کال په کابل ښار کې د دې ورځې د لمانځلو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. سره له دې چې دا ورځ د حکومت لخوا عمومي رخصتي اعلان شوې، خو په ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه کمه او لارې سړکونه واټونه د نورو ورځو په نسبت تش او ساړه ښکاري. ځینې خلک وایي جهادي مشرانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د خلکو او هیواد هیلې په پام کې ونه نیولې او د خدمت جوګه نه شول. د همدې له امله یې زړونه مات او له لمانځلو سره یې علاقه نه لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی نجیب الله آزادی راډیو ته وویل
ار افغان وګړي سدري کسان څلور کسان همدا افغانستان د افغانستان ازادي لپاره شهیدان ورکړي دي او کوم سدار رهبران دي دا بس هغه ته ګټه ورسل څور پاته لاړ شي دوبه کې خپل ځان پر یو شی جوړ کړي د افغانستان کې بل منزلونه جوخ لید شارکونه په نوم کې کوم خلک سد خپل وینه توې کړل هغه رهبران سره هغه رهبران نن بل منزل شارکونه دغه شان لري اتم کسان چې مرثوي دي خو پیګ پیګ دغه رهبر چې کوم دغه سړی فلانی سړی فلانی سړی مرثو همدا د افغانستان استقلال لپاره هغه ته شي ورکړي پیګ چې دماغ کلی د دیو جماعت خلق دی اغه نه څوک پښتنه نه کوي خلق ختمان مې سکیږي د زړې هغه کیږي نو
د خار بل وسیدونکو اخترګل وای چې د جهادي تنظیمونو خپل منځي جنگونه چې وریات شي په وسنی وضعیت شکر باسي
موږ دې ته خپایز خدای پاک افغانستان کې امنیت راولي چې موږ بچانو باندې بیا د سیادت رانه سره کپ خو سره غلې او دا خلک چې خوشحالي نه کوي دا جسم نه کوي دا نه کوي خو هم دې نه خپای دي کنه خدا خو په امام دا شای اوس مکه تلل او هلته یو قسم سره وکړي بیا بغداري نه کوي بیا غداري وکړه کنه غداري افغانستان کې وکړه ما غو سم دی غداري کوي کنه چې لړ افغانستان تباہ کړه بس هر سړی یو لزم ماته چوکې د بل چوکې جنگ سره وکړه افغانستان لړ تباہ شو غریب سړی دې ته خپه ده چې دا کړی په چای لاړ شي بیا بس خل وخر اس بیا به یو چوکې سره جنگي پوسوي
په افغانستان کې د مجاهدینو د اسلامي حکومت لومړی رئیس صبغت الله مجددي وو د دې حکومت له جوړېدو لږ موده وروسته د جهادي تنظیمونو ترمنځ خپلمنځي جنگونه پیل شول چې یوازې په کابل ښار کې پکې کابو او بیا زر ملکی خلک ووژل شول د دې رژیم پلویان وای افغان مجاهدینو د شوروي ځواکونو پر ضد اوږده مبارزه کړې مهاجرت ته اړ شوي په لسګونو زره شهیدان شوي او هیواد د قربانیو په ورکولو د پردي له اشغاله آزاد کړی دی دوی وای د ثور اتمه د دوی ویاړ دی او بد هر کال په خطوګه ون منزل شي د ولسی جرګې غړې او یا پوخانه جهادي قماندان محمد اکبری وای
ما از هشت ثور تجلیل میکنیم و با آن افتخار میکنیم
مونږ د ثور اتمه لمانځو پر ویاړو د هر افغان مسلمان دنده ده چې د ثور اتمه په خشان ول مانځي په دې ورځ افغانانو په بیسار قربانی سره هیواد آزاد کړی دی
افغان حکومت دا ورځ سو کال په مسلسله توګه په غونډو او جشنونو سره ون منځله خو کله چې په 2003 میلادي کال کې د دې ورځې د نمانځلو پر مراسمو راکټونه ولګېدل له هغې وروسته د حکومت لخوا یوازې د یوې مختصرې غونډې په بڼه د ځانګړو اشخاصو په ګډون نمانځل کېږي خو سږ کال حکومتي چارواکو هم په کومي رسمي غونډه کې د دې ورځې د نمانځلو په هکله رسنیو ته هم خبر نه دی ورکړی خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
د کابل ځینی اوسیدونکو وایي چې د ثور له اومې او اتمې نیټې بدې خاطرې لري دوی وایي چې په دې ورځو کې د کورنۍ څو غړي مړه کورونه یې لوټ او تالان او په خپله د کورونو پرېښودلو ته اړ شول په دوی کې یو هم پخوانی ښوونکی رحیم الله دی چې د کورنۍ څو غړي د ثور پر اومه او اتمه وژل شوي جمیلې ظریف ته د خپل برخلیک داستان بیان کړی دی
دا اوم د ثور خټول دنیا ته معلومه و چې یو تاریخ اورز په افغانستان کې دهشت ظلم بربریت او د افغانانو وجنه او شهید کېدنه دا د اورز اتم د ثور داس یو اورز و چې دا هغه د افغانستان یو استقلال ټول دنیا کې دا یو انقلاب داس یو انقلاب چې ټول دنیا ولید ټول ممالک د جهان ولید ډیر حالات په افغانستان کې خراب وو د افغانستان قانوني حکومت چې داوود خان سر داوود شهید دغه او دولت ډیر شهیدان یې ورکړ یعنی دا هغه وخت زه خپل دا هغه وخت شاهد یم زه خپل هغه وخت کې استاد هم او معلم هم په یو لیسه کې معلم هم چې ما دا هغه حالات لید ما هغه مرګونه لیدل ما هغه لیدل ما خپل مهاجرت کړی دی د ملک نه وتلی یم بیگانه او مزدوري مې کړی و بیگانه او ځای کې مې شپې ورځې تیر کړې د هغه نفقه مې هغه خپل حلال نفقه خپل اولاد سره پیدا کړی دی
بله اجه سب سیمې خلک له دغه دوه ورځې خرابې خاطرې لري مثلا شی د کورنۍ غړي مړ سول پکې لاله سي ورکړل خپلوان پکې لاړل تاسو خو بخته نه خسته د حکومت خاطرانه لري چې مثلا د کورنۍ څوک هم یا د خپلوانو کوم کوم ډیر نږدې کس په دې ورځو کې لمنځتل
مونږ ډیر شهیدان ورکړي مونږ خپل کورنۍ شهیدان ورکړي د دې شهیدان مونږ باندې تقریبا درې د پی مونږ باندې د سی بمبار شو چې یو د په دولس جهاز راغلی چې هغه دولس جهاز په مونږ باندې تیاری وی چې هغه مونږ باندې بمبار وکړي بل د پی لزنانی بل د په اخر د پی درې اته دانی په مونږ باندې بمبار وکړي مونږ د خپل کورونو وتلی لري ساحو ته بدلو الته مونږ د شپې بمډوري په خکړه د کور کې بیا هغه لوري بمزان سره واصل د ورځې بغیر د ورځې مونږ په موضوع کې په غارو
بمبارو کیو بس داغه نشو بشپش و تاریکی وشو بیا بکور تر مونږ بنه همیش دا بمبارونو زمنګ ډیر اولادونه د منځلا الکان یوم ټپ پونځي کیو او هغه زماو اورارو هغه بیچاره شهید ک د جلال آباد ننګرهار پونتو نه یو هغه شهید ک نور په کور باندې مونږ باندې بمونه واشو ډیر شهیدان زخمیان مونږ ورکړي ته به وای چې مونږ یو ورکړي یا دوه ورکړي خو بس تاسو مونږ خریبه سلبی 500 نفر شهیدان ورکړي
څنګه استاد اوس تاسو کورنۍ کې مثلا دغه د الک چې تاسو ویلې شهید د ټپ پونځي کیو یا زین نور کسان څنګه د کورنۍ اوسې احساس لري مور پلار مثلا د چلاړ له مغه ورځ باندې چې کله دوی لاړ له په ورځ باندې د غورس کله را رسیدي دوی څنګه احساس کوي چې په دغه ورځ د کال په دې کې دوی یو کال اضافه کیږي څنګه خاطر له څنګه احساس کوي دوی په دغه ورځ
خو دغه احساس کوي وای چې اره دا ودان وز د شي دی خوشاله په دې باندې چې زه داخل مونږ نو وتل نور به آینده ته مونږ د حالات مونږ نه پیږي او خدا خو شو شهیدان شلاغی ته خدای پاک جنتونه ورته ورکي نو دا باقي مونږ چې مونږ پاتې سودا چې مونږ سویلې جوندو کو په آرام جوندو کو نو دا غتون د طرفدار ټول خلک
بله بل اخر مو د افغانستان لپاره خیرت لون کې لپاره هیله څه دی
افغانستان د خیرت لې د خاص وحدت او تعلیم او تربیه ده چې تعلیم او تربیه د زمون خل تعلیم او تربیه وکي او وحدت منسره وي دا د بیگانه په مقابل باندې و درېګل اوس بیگانه مونږ د فره د زمون مملکت تخریبي وهي
پخوانی شون کای رحیم الله و چې د ثور د اومي او اتمنی ټی په اړه خپل خاطرې بیانولې
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د افغانستان د سولې علي شورا د سولې په پروسه کې د همکاري لپاره د ملګرو ملتونو د چمتووالي د اعلان هرکلی کوي. د سولې علي شورا وایي چې ملګري ملتونه د یو بې طرفه نړیوال سازمان په توګه کولی سي چې سولې ته د طالبانو په هڅولو کې مؤثر رول ولوبوي. جزئیات د احمد زبیر ژمن پر پټ کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې باور دي چې په کابل کې د یوناما دفتر یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت لمخ کې په افغانستان کې د سولې د پروسې له کامیابۍ سره لیوالتیا لرلې ده. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار آزادي رادیو ته وویل چې یوناما د سلام په نوم یو اداره جوړ کړې چې له لارې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. ښاغلی قاسم یار د شنبې په ورځ وویل د سولې شورا د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې پروسی سره مرسته کولای شي.
د سولې علي شورا د سولې او ملي پخلاینې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان رول مهم بولي. د دوی همکاري کولای شي دې ته لاره هواره کړي چې وسلوالې مخالفې ډلې د سولې خبرو ته حاضر شي. نو موږ هر ډول مرسته او همکاري د سولې د پروسې په ګټه بولو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي انکوبش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات او د سولې راتګ د دې سازمان له غوښتنو څخه دی. ښاغلی کوبش هم درز ویل هر وسلوال مخالفه ډله چې د سولې د خبرو لیوالتیا ولري ملګري ملتونو چمتو دي په دې برخه کې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د چارواکو په تور لیست له سره کتنه وکړه او په هغو یې په لګول شوو محدودیتونو کې نرموالی راوست ترڅو یې د سولې خبرو ته وهڅوي. ملګرو ملتونو د یوم هجري لمریزې لسیزې راهیسې یعنې د پخواني کمونست پلوه رژیم پر ضد د مجاهدینو له کامیابۍ مخکې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. خو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې ملګري ملتونه نشي کولی د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مؤثر رول ولوبوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د یوناما دفتر بې طرفه نه بولي.
ښاغلی کوبش په فرا کې د طالبانو وروستي عملیات جنگي جنایت وباله. نو طالبان بې طرفه نه بولي او له بل پلوه کېدای شي د دوی وروستي خبرې او حرکت ووسی، خو فرصتونه کم دي ځکه چې 2014 کال ته ډیر کم وخت پاتې دی. زه خپل په دې باور نه یم چې ملګری ملتونه دې وکړای شي چې په افغانستان کې سوله راولي، داسې چې د افغانستان خلک او نړۍ پرې قناعت وکړي.
په افغانستان کې له وسلواله طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو لپاره د تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد کې دننه او بهر هڅې روانې دي، خو دغه ډله لا هم رسمن مذاکراتو ته نه ده چمتو شوې. وسلوال طالبان دا هم وایي چې له افغان دولت سره خبرو ته نه کینی او که شرایط یې ومنل شي له امریکایانو سره خبرو ته آماده دي. کله وی خو له دې ډلې سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې روانې دي. له بلې خوا طالبانو یو تازه اعلان کړی چې ډیر ژر به د خالد بن ولید په نوم په افغانستان کې د خپلو عملیاتو یو نوې لړۍ پیل کړي.
د غزنی سیمې چرواکي وایي چې په یو چاودنې کې د دې ولایت د امنیت تعمیر وژل شوی او دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. سید شاه سقیمې په اړه نور حال راکوي.
نن سهار د غزنی پر زنخان ولسوالۍ برید شوی وو او د امنیت امیر محمد حسین د برید کوونکو د وژلو لپاره سیمې ته روان وو چې پر لاره پرې د سړک پر غاړه خښ شوی ماین ورچاودېدلی دی. چارواکي وایي په پیښه کې د امنیت امیر او د هغه دوه تنه ساتونکي وژل شوي او دوه نور ساتونکي ژوبل شوي دي. د غزنی د والي ویاند نبی جان وایي چې د زنخان پر ولسوالۍ برید نن سهار وختي شوی وو او د امنیت امیر د ولسوالۍ ساتونکو ته د مرستې په موخه ور روان وو. د چاودنې مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د طالب وسلوالو ویاند وایي چې ملګري یې پوهېدل چې پر ولسوالۍ تر برید وروسته به له مرکز څخه څوک د مرستې لپاره راځي، ځکه یې نو په لاره کې ماین ورته ایښی و. مجاهد ادعا کوي چې په چاودنه کې یوولس پولیس هم وژل شوي خو چارواکي یې نه ورسره مني.
د فراه اوسیدونکو نن په یوه اعتراضیه غونډه کې له دولت څخه وغوښتل د هغه سوداګر قاتلین ونیسي چې د ملي اردو د سرتیرو په جامه کې دوکان ته ورغلی وه. راپورونه وایي د ملي اردو دوو سرتیرو دغه سوداګر تر اختطاف وروسته وژلی دی. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
د ملي اردو پولیسو کې امر امته کوونکي ځای پر ځای شوي دي. د فراه ولایت د دومې پلې لوا دوه تنه سرتیرو تیر ورځ په دغه ولایت کې یو سوداګر لومړی د 20,000 امریکایي ډالر سره برمته کړی او بیا یې وژلې دي. د فراه د ښار اوسیدونکو په یوه اعتراضي غونډه کې د دولت څخه وغوښتل چې دغه پیښه عملون ته د سخت سزا ورکړي. فرایي ښاریان چې د فراه ولایت په مقام کې سره راغونډ شوي وو د دفاع د وزیر د لرې کېدو غوښتنه یې هم کوله.
دا کس چې برمته شوی او بیا وژل شوی عبدالقدیم نومیږي او د دوو کل رئیس سره فکوله. د عبدالقدیم تره محمد عمر د هغه برمته کول یو قصدي عمل بولي.
پرون ورسره غوري دي چې موږ سره 40,000 ډالر اماده دا مولر څه ودی دا 40,000 ډالر ستا او دا بل دا پر سي ورکړي دي دې ته برابر کړی دا چې راغلي دي دوباره ځغه هم څنګه نه دلته نه
په همدې حال کې د فراه ولایت مرستیال والی محمد نصر اسودی ژمنه وکړه چې د پیښه عاملین ته به سزا ورکول کېږي.
اینا خارکت سربازای اردوی بدی لیوای دو سرا ایت چی کسای
کن در فراولایت در دومی لیوا در ملی اردو سرتی رو در کار کرده و دولت پا دی مسایم ده چه ملون تای سخت سزا ورکری او از مرد خلق و پر زخمون به ملهم پریجزی در غفی شاملون به در خلق و پر رانده محکم شی. در فراولایت در استناف محکمی رئیس شمس الرحمن قاضی خیل فرای و گروه تجمن ورکر چی در پیش عاملین به در دوی پا مرست پالانی غونده که محکم شی. د فراه اوسیدونکو قناه په دغه غونډه کې حاصل نشو او ژمنه یې وکړه چې د فراه بازار به تر هغه پورې تړل کېږي تر څو چې د پیښه عاملین دوی ته ونه سپارل شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
یو شمیر شیزینه پولیسانې د بشری حقوقو د څار سازمان د ورستی راپور ځینې برخې چې د شیزینه پولیسو د ستونزو یادونه پکې سوې تاییدوي. دوی وایي په کاري چاپیریال کې نه یوازې د جامو بدلولو لپاره ځای او تشنبونه نه لري، بلکې ډیر کله په دینو هم سپکاوی ورته کیږي چې پولیس دي. د کورنۍ چارو وزارت د بشری حقوقو د څار سازمان راپور ردوي. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
سره لدی چې د کورنۍ چارو وزارت د بشر د حقوقو د څار د نړیوال سازمان رپورت چې پکې د افغان ښځینه پولیسو د ستونزو یادونه شوې ردوي، خو ځینې پولیس بیا د دې راپور ځینې برخې تاییدوي. د دې راپور په اړه مې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې له ځینو ښځینه پولیسو سره خبرې وکړې. سره له دې چې د دې پولیسو له څېرو ښکارېدل چې مشران یې د خبرو کولو اجازه نه ورکوي، خو بیا مې هم د زکی په نوم یوې پولیسې سره خبرې وکړې. زکی وویل چې په کابل کې په خپله له کومې ستونزې سره نه ده مخ شوې، خو هغې وویل په ولایتونو کې ستونزې موجودې دي. زاکی د معصومې په نوم د خپلې یوې ملګري کیسه وکړه چې په روزګان کې پولیسه ده. هغه وایي چې معصومه نه د کار په ځای کې تشناب لري او نه هم د جامو بدلولو لپاره ځای.
بله، ما قبول درم، نمیال ولایت
هو زه د ستونزه منم. همدا دوه درې ورځې وړاندې یو شمېر خزینه پولیس چې له روزګان نه راغلی وي ماته یې کیسه وکړه چې هغوی د ښځو لپاره یو ځانګړی تشناب او د جامو بدلولو ځای نه لري.
د میرمن زکی په خبره چې معصومه کله کله حیرانه وي خپلې جامې چیرته بدلې کړي، ځکه هغه ویریږي هسې نه چې کوم همکاري عکاسي او یا فلم برداري وکړي. د بشر د حقونو د څار سازمان په رپورټ کې چې څو ورځې مخکې خپور شو، په افغانستان کې ښځینه پولیسو ته د تشناب او د جامو بدلولو د ځانګړي ځای نشتوالی یوه ستونزه بلل شوې وه. د بشر د حقونو د آسیا څانګې مشر براد آدمز ویلي چې افغان حکومت ښځینه پولیسو ته په کاري چاپیریال کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې، نو ځکه ښایي ناسم چلند او ښایي حتی جنسي تیری هم ورباندې وشي. ښځینه پولیسې یوازې د تشنابونو او جامو بدلولو د ځای د نشتون له ستونزې سره مخ نه دي، بلکې په پوځي یونیفورم کې بهر وتل بیا بله ستونزه ده چې دوی تل ځوروي. مریم په کابل کې بله ښځینه پولیسه ده. هغې ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نشي کولی له خپل پوځي یونیفورم سره بهر ووزي ځکه خلک یې ځوروي.
زه نشم کولی له خپل یونیفورم سره د باندې لاړه شم ځکه خلک سپکې سپورې راته وایي. خلک په ښځینه پولیسو بد وایي، هغوی ته په ډېره ټیټه سترګه ګوري او تل چټیات ورته وایي. نو ځکه خو موږ خپلې جامې په وظیفه کې بدلو او بیا د باندې وځو. زموږ تشنابونه یو ځای دي، یعنی ښځې او نارینه کار ورنه اخلو. ښایي په دې برخه کې د ناوړه چلند کومه پیښه وي، خو ما په خپلو سترګو نه ده لیدلې.
میرمن مریم ټینګار کوي چې په ډیری ځایونو کې ښځینه او نارینه پولیسې لکړ تشناب نه کار اخلي، خو وایي چې هیڅکله یې داسې کومه پیښه نه ده لیدلې چې کومه ښځینه پولیسه دې د خپل همکار لخوا له ستونزې سره مخامخ شوې وي. بلخوا بیا د کورنۍ چارو وزارت د بشر د حقونو د څار سازمان وروستی رپورټ ردوي او وایي چې دا ډول رپورټونه خپرول ورته د منلو وړ نه دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي که څه هم دا راپور رد کړ، خو د شنبې په ورځې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې راپور کې د یادو شویو ستونزو په اړه به تحقیقات وشي.
ما در حال که
سره له دې چې موږ د پولیسو په برخه کې د پانګونې د راټولولو په هڅه کې یو، خو دا ډول مسلې په رښتینې توګه زموږ هڅو ته زیان رسوي. له بده مرغه چې پرته له هماهنګۍ او پرته له دې چې حقیقتونه په پام کې ونیول شي، د دې ډول رپورټونو خپرول د افغانستان ملي پولیسو لپاره یوه غټه ضربه ده.
د ښځینه پولیسو د ستونزو په هکله په داسې حال کې خبرې کېږي چې دا مهال افغانستان شاوخوا 2200 ښځینه پولیسې لري. د کورنۍ چارو وزارت وایي په پام کې لري تر 2014 میلادي کاله د ښځینه پولیسو شمیره 15000 ته پورته کړي، خو د دې وزارت په خبره دا کار دومره اسانه هم نه ده. په افغانستان کې له دودیزه پلوه هم یوې ښځې ته په پولیسو کې کار کول سخته خبر ده. دې ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان حکومت ته د ښځینه پولیسو استخدامول هم یوه ستونزمنه چاره ده.
په پاکستان کې په تازه چاودنو کې لسګونه ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. نن په خیبر پښتونخوا کې د پارلماني ټاکنو د دوو کاندیدانو پر دفترونو بمې چاودنې سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې هم شامل دي. تفصیل د مجیب رحمان انګر په رپورټ کې.
چاودنې په پېښور او کوهاټ کې د هغو کاندیدانو پر دفترونو شوي چې له هیڅ کومې سیاسي ډلې سره تړاو نه لري. وروستۍ چاودنه د پېښور شمال لویدیز لور ته 400 ته پر غځېدلې لویه لار په مقصود آباد سیمه کې د ناصر خان اپریدي په نوم د یوه کاندید پر انتخاباتي دفتر شوې. نوموړی د خیبر ایجنسۍ له باړې نه د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید دی او له هیڅ کوم سیاسي ګوند سره تړاو نه لري. د لیډي ریډنګ یا جرنیلي روغتون له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د ځینو ټپیانو روغتیايي حالت نازک ښول شوی. پولیس وایي چې اودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. تر دې وړاندې د کوهاټ په یو لري پرته سیمه کې د ملک نور اکبر اپریدي پر دفتر هم ورته چاودنه وشوه چې په ترڅ کې 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. د کوهاټ پولیس ویان تنویر اسیم په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه سخت ژوبل دي او امکان شته چې د وژل شویو اصل شمیر نور هم لوړ شي.
د ریمون کنټرول په دمکاوه د قانونو ته نقصان رسیدل
نوموړی وایي دا چاودنه لاورګزو ایجنسۍ سره په پوله په کچه په خنومي سیمه کې شوې. د پاکستان وسلوالو طالبانو د دواړو چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پولیسو د معلوماتو له مخې د چاودنې ځای ته څیرمه د عوامي نېشنل ګوند د کاندید خورشید بیګم انتخاباتي دفتر هم موقعیت لري، خو وایي چې له شواهدو داسې ښکاري چې د چاودنې اصل هدف د ملک نور دفتر و. بلخوا د خورشید بیګم خاوند سید شاه په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې په چاودنه کې د دوی ملګري هم ټپیان شوي دي.
موږ غواړو چې د شمیرې تاسو سره هم نشته
مو خدام ګړو چې ما غو سره خبر اترو تم تیار یو مهارت ته تیار یو فارغه باوجود هم دا یو پوښ ده هغه امینس پارټي او یو ځای پارټي نه نوري هغه د الیکشن لري ساتنو کوشش کول یو مضمون کوشش
دا ورستي معلوماتو لمخه په دواړو چاودونو کې پخپله کاندیدانو ته هیڅ ډول زیان نه دی وخته خو ګڼ پلو یعنی مړو زخمیان دي پاکستان کې د مې یو لسم انتخاباتو په لړ کې پر کاندیدانو بریدونه او چاودنې زیاتې شوې دي په تیر یو اونۍ کې یوازې په کراچۍ کې اووه چاودنې شوې او لسګونه تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري
مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي رضوان مراد په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي
ولسمشر کرزین له درو اروپایي هیوادونو څخه د لدینې په مقصد اروپا ته روان شو د جمهور رئیس د ویان مرستیالی عادلی راز ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی کرزی به په دې سفر کې له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي او له استونیا څخه به هم د یوې رسمي بلنې پر اساس لیدنه وکړي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو شاوخوا 300,000 څارونکي او کتونکي سازمانونه رسنۍ او اشخاص څارنه وکړي د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر نن له خپلو دوو ساتونکو سره د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وشل شو او د نور ساتونکو ټپیان دي د پاکستان په خیبر پختونخوا کې نن دوه چاودنو لک تر لګه اته کسان وشل د امریکا رسنۍ وایي چې د باستن د پیښې د دوه مشکوکو عاملانو په اړه نور جزئیات ترلاسه شوي دي او اسرائیل وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو نن په غزه کې ورسل دي د حماس هدفونه وشتل چې له غزا څخه دریزو د اسرائیلو پر جنوب راکټونه وار کړه
او پر روان یو سات کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د ماشومانو د خوځواکۍ یا سوې تغذیه پر ستونزې پکې خبرې کیږي
روختیا د ژوند شتمنی
سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و امروز مهمانانم دکتر نورالحق یوسفزئی رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی و دکتر عبدالسلام ریحان متخصص داخلی اطفال از طریق تلفن از کابل در برنامه استند امروز در مورد این صحبت میکنیم که سوء تغذیه یا تغذیه خراب مخصوصا در اطفال چیست چگونه به وجود می آید کدام مشکل های دیگر را بر اطفال به وجود می آورد و مهمتر این که چطور می تانیم طفل خود را از شر سوء تغذیه یا تغذیه خراب نجات بدهیم. منتظر شما هم هستیم که مثل همیش به برنامه خودتان زنگ بزنین و در این مورد هرچه سوال دارید از دکتران متخصص بپرسین. به این شماره ها با ما در تماس شوین. 00-42-21-12-43-01 و 00-42-21-12-44-01 به این شماره ها هم میتونین که به ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0700-822-755 خب پیش از این که بحث خود را در مورد سوء تغذیه در اطفال شروع کنیم بیاین مصاحبه بشنویم با وزیر صحت عامه افغانستان شاید در جریان باشین که به تازگی 4 میلیارد دلار برای از بین بردن فلج اطفال در سطح جهان وعده داده شده که افغانستان هم از این پول بهره مند خواهد شد این وعده در یک نشست هفته گذشته در ابوظبی داده شد جایی که بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت و از سرمایه‌داران دست اول جهان هم اشتراک داشت ظریف نظر با دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان تلفنی صحبت کرده و پرسیده که بیشتر در مورد این نشست معلومات بدهد.
این سمت یا نشست بین المللی که در مورد واکسین دایر شده بود برای مدت 2 روز بود روز چهارشنبه و پنجشنبه 24 و 25 اپریل و در ابوظبی دایر شد و در این تمام نهادهای بیدخل به ارتباط تطبیق واکسین در سرتاسر دنیا اشراک کرده بودند. میزبانی برنامه حکومت امارات متحده عربی و همچنان شخص بیل گیتس که مخترع مایکروسافت ویندوز است بودند. خود شخصا بیل گیتس در این برنامه خیلی علاقه‌مند است، مخصوصا برای امهای پولیو در دنیا شخصا یک تعهد مالی و تعهد اخلاقی خود برای یک حرکت تاریخی در سطح بین المللی برای امهای پولیو یا فلج اطفال اعلان کرد.
وزیر محترم، بر افغانستان چقدر کمک میشه؟
بودجه که در طی این نشست بین المللی در سر دنیا، یعنی به سطح جهانی برش تعهد شد، 4 میلیارد دلار آمریکایی بر 5 تا 10 سال آینده بر تمام دنیا است. این 4 میلیارد دلار تنها بر افغانستان نیست، این بر تمام دنیا است، بر سر دنیا، بر افریقا، بر آسیا، بر تمام کشورهای دنیا است. ولی یک مقدار از این به افغانستان مصرف خواهد شد، چون افغانستان یکی از کشورهای است که هنوز هم افغانستان و پاکستان سیر پولیو یا انتشار پولیو در به او دیده شده.
وزیر، در نتیجه از این مجلس حال معلوم میشه که بر افغانستان توجه جدی هست، به کارهای شما چقدر تاثیر میکنه؟
بر ما یک خبر خوش بود، به خاطر از این که ما میخواهیم که پولیو در افغانستان ریشه‌کن شود. یعنی ما نمیخواهیم اطفال افغانستان از سبب پولیو دیگه اینا فلج باشن، دیگه راه رفته نتونن، من حیث یک فرد سالم دیگه جزی کشور نباشن. یعنی ای بر ما بسیار مهم است و ما میفهمیم که ما تمام ساختار و تشکیلاتی رو برای امهای پولیو داریم. ما در سطح ولایت، در سطح حوزه ها و در سطح مرکز یا پایتخت ما ساختار تشکیلاتی رو، ساختار مدیریتی رو برای امهای پولیو داریم. ولی آنچه مهم است این است که واکسیناتور ما و رضاکار ما در آخرین جاهای افغانستان، در دورترین و ناامنترین جاهای افغانستان برن، برشان زمینه مساعد باشه، متنفذین محلی، ملای مامان، معلمین، ولسوالان، قماندان های امنیه، پلیس محلی و یا پلیس رسمی، همگی دست به دست هم بتن و مطمئن شویم که طفل ما در هر گوشه افغانستان است، ولو در یک قری دوردست افغانستان است، ما برش میرسیم، در خانیش میرسیم و در دهنش دو قطره واکسین میچکانیم و ایره ما به هر قیمتی که باشه اجرا میکنیم.
مصاحبه شنیدید با دکتر سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان. در جریان هستید که به تازگی 4 میلیارد دلار برای از بین بردن فلج اطفال در سطح جهان وعده داده شد که افغانستان هم از این پول بهره مند خواهد شد. حالا میاییم روی برنامه اصلی خود، موضوع اصلی خود که صحبت در مورد سوی تغذیه است. تخمین زده میشه که سوی تغذیه در 1/3 تمام علتهای مرگ و میر اطفال نقش داره. دسترسی نداشتن به خوراکهای سرشار از مواد غذایی متناسب و همچنین آب آشامیدنی از علتهای شایع سوی تغذیه شمرده میشن. شیوه های تغذیه نامناسب مثل شیردهی ناکافی، دادن غذاهای نامناسب، فکر نکردن در این مورد که آیا طفل غذای کافی و مغذی گرفته یا نه، هم میتونن که به سوی تغذیه اضافه بکنن. از سوی دیگر امراض میکروبی مانند اسهال مکرر و دوامدار، سینه بغل، سرخکان و ملاریا نیز روی تغذیه اطفال میتونن اثر بگذارن. با گزارش سازمان صحی جهان، سوء تغذیه از هر 3 نفر در جهان بالای 1 نفر اثر میگذاره. سوء تغذیه بر همه گروه های سنی اثر گذاشته میتونه، اما عمدتاً در بین مردم نادار و کسان معمول است که به آموزش های صحی و آب پاک و خدمات صحی خوب دسترسی ندارند. خب این بود مقدمه در مورد سوء تغذیه. حالا نوبت دکتران متخصص است. دکتر صاحب ریحان، بازم شما خوش آمدین به این برنامه صحت رادیو آزادی. ساده توضیح بدین که سوء تغذیه چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام و احترامات خود به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی و به استاد بسیار محترم و مدبر خود نورالله قصه‌زاده تقدیم میکنم. سوی تغذی یا مالنیوترشن یکی از امراضی یا یکی از مجموعه اعراض می باشد که در بیس کمبود مطلق و یا نسبی غذای ضروری
یا از جمله مایکرو نیوترینت یا ماکرو نیوترینت یا غذاهایی که حاوی اجزای کلان مهمی که کربوهیدرات، شحم و پروتئین می باشه و نیز مایکرو نیوترینت که از جمله آهن و سرب و زنک و یعنی جست و ویتامین ای و ویتامین بی و ویتامین سی و به شکل مجموعی از کمبود ویتامین های منحل در آب و شحم به وجود می آید.
تشکر دکتر صاحب ریحان. منتظر دکتر صاحب یوسف زای هم هستیم، دچار مشکل تلفنی هستیم. امیدوار هستم که تا لحظات بعد دکتر صاحب یوسف زای هم از کابل با خود داشته باشیم. تشکر دکتر صاحب ریحان که این موضوع را به صورت ساده و خوب توضیح دادین. حالا یک مسئله دیگر می خواهم همینجا واضح ساخته شود که امی غذای مغذی یا مکفی که گفته میشه چیست؟ ساده توضیح بدین این موضوع را.
غذا از جمله خوراک هایی است که برای انرژی روزمره یک انسان و نیز برای تامین انرژی اعضای حیاتی ضروری باشد. ما میتونیم غذا را به دو بخش تقسیم کنیم که غذایی که از اجزای خرد جور شده مثلا مایکرو نوترینت و نیز غذایی که از اجزای بسیار کلان جور شده و بنای ماکرو نوترینت یاد میشه. یعنی یک غذای کافی غذایی است که مایکرو نوترینت که از جمله آنها آهن است، سرب است، جست است، ویتامین ها است و نیز ویتامین های ضروری و غیر ضروری و همچنان از جمله آن غذای کلان مانند کربوهیدرات، شحم و پروتئین که اینها تمامشان برای انرژی معمولی و برای کارها و برای فعالیت روزمره یک انسان ضروری است که اینها را غذا یا غذای مکفی میگن.
تشکر، این موضوع هم واضح شد. حالا اگر لطفاً توضیح بدین که یک مادر چگونه بدانه که کودکش دچار سوء تغذیه شده؟ اگر این را به پشتو هم توضیح بدین بهتر خواهد بود.
جناب دکتر صاحب، ما خیلی دیده چه یو امور باید پوشی چه ماشوم سنگ سوء تغذیه مصرف شده، باید اول دقیقه سوء تغذیه اشکال او دقیقه اعراض و علائم چه پیو ماشوم که من سرزی دقیقه باید تشریح کنم. لکه څنګه تاسو پوهیږئ سوی تغذی درې نوه لري. یو هغه سوی تغذی ده چې مرسموس ورته وایي، یعنی هغه ماشومان چې ډېر زیات ډنګر وي، دا د مخ عضلات ضعف شوي وي، په خپل دا د کوناتو د برخې عضلات ضعف شوي وي، دا د خپل د بازوګانو عضلات ضعف شوي وي. یعنی په دې معنا سره چې ماشوم یو د زاړه سړي د مخ غوندې او قواره ځان ته وزه غوره کوي. دومه سوی تغذی چې ده هغه ته کواشرکور وایي، چې معمولا د کواشرکور هغه سوی تغذی ده چې د پروتین د نه اخیستلو له کبله بعد له شپږ میاشتنه په ماشومانو کې منځ ته راځي، چې دغه کې معمولا ماشومان ډېر بې علاقې وي، ویښتانو رنګ تغییر وي، د ویښتانو رنګ ویښتان شکنن وي، غاښونه په صحیح وخت باندې نشنه کېږي، ماشوم پرسوب لري، له محیط سره بې علاقې وي، همدارنګه ماشومان ډېر زیات بېاشتیا وي. او دوه درې منه سوی تغذی هغې ته مرسمیت کواشرکور وایي، چې په دغه کې معمولا ماشومان هم ډنګر وي هم پرسوب لري، یعنی هم د انرژي د نه اخیستلو له کبله او هم د پروتین د نه اخیستلو له کبله ماشومانو کې منځ ته راځي. نو اوس کله چې یوه مور خپله ماشومې په دغه مشکلاتو باندې مصاب وي، یعنی یوه مور که چېرې ماشومې دغه اعراض والایم چې مخکې ذکر کړل، یا د مرسموس اعراض والایم چې یعنی مخکې د اولد منفیس یا هغه د سپینګیري سړي غوندې مخ ځان ته غوره کړي وي، یعنې یا دغه پخپله د کوناټو د برخې عضلات ضعف وي، یا د پخپله د بازوګانو د برخې عضلات ضعف وي، او یا هم ماشومان د ویښتانو شکنن وي، یا علاقې وي، کمخونه وي، پارسوب لري، ویښتان لري. نو په دې صورت کې میندې باید پوه شي چې دوی دغه ماشومان معمولا په سوی تغذی باندې مصاب دي، او دوی باید له یو ډاکټر سره باید مشوره وکړي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از این توضیح جالب. یک بار دیگر زحمت میتیمتان که این موضوع را تا لحظات بعد یک بار دیگر هم برای مادران توضیح بتین همونطور خوب و ساده. و حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم، خوش آمدین با برنامه ساعت رادیو آزادی، بفرمایین سوال بکنین.
وعلیکم السلام، مولای عبدالقادر از ولایت کندوز، مولای حضرت ایمان صحیح با شما در تماس شدیم. اول سلام احترامات به دکتر سیف و دیگر شنوندگان و شما تقدیم است. سوال داشتیم یک تفلک که
هشت ماه است تقریبا یک هفته شدم دانه های خورتره میبارم دانه های میکروبی پیش دکتر صاحبای کلینیک دیگر دکترها بودید شربت های امپیسیلین داد و دیگر پیشکاری امپیسیلین داد او را هم بکنه اونا را ما تبدیل کردیم همین دانه های میکروبیش قطع نمیشه میبارم یکم تر آو میگیرم خالیشم داره و همین را از دکتر صاحب مشوره خواستیم دکتر صاحب لطف رو کنه برای ما
تشکر مولوی صاحب عبدالقادر. شما یک لحظه منتظر باشین که گفته نمیشه دکتر صاحب ریحان از شما سوال داشته باشه. دکتر صاحب ریحان
جناب مولوی صاحب احترام تقدیم میکنم. ببخشید مولوی صاحب این تفلکتان که گفتین برای کاست او میزنه یا تاب رش میکنه یا تاب نمیکنه سرخی و خارش دیگه پا داره یا نداره؟
صاحب تاو نداره سرخی و خارش داره صاحب سرخ میبرایه خارش داره در بدنش خارش میکنه صاحب.
ابرایش تفلکتان تو در تمام جانش هست یا در سر در کل یکان جایی پوت هست مثلا در زیر فول و زیر اینا فی جایش هست
در تمام بدنش صاحب در سرش در رویش در پایش در دستش حالی در دستاش برام را کلان هاو گرفته بسید دکتر صاحب رفتیم صاحب این پیشکاری داد پیشکاری هم بسیدین شربت هم بسیدین اینا را صاحب صدق کردیم صاحب قطع نشد خارش هم داره.
مولی صاحب تکلیف جدی بسیار شدید شاید داشته باشه و این خاطر معاینات بیشتر برشان ضرور است. کوشش بکنید که برای پیش یک دکتر صاحب متخصص جلدی به نزدیک تان ببرید و انشاءالله مشکل تان رفع خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب عبدالقادر که سهم گرفتین به برنامه ساعت رادیو آزادی و این سوال را پرسیدین. خدا حافظتان، روزتان خوش. ما امروز در مورد سوء تغذیه یا تغذیه خراب مخصوصا در نزد اطفال صحبت میکنیم. شما هم میتونین که سهم بگیرین به برنامه خودتان و هر سوالی که در این مورد دارین از دکتر صاحب ریحان بپرسین. همچنان کوشش میکنیم که تماس تلفنی خود را با دکتر صاحب نورالحق یوسفزی هم برقرار بکنیم که اونها هم بیان به برنامه و به سوالای شما پاسخ بدهند. خب دکتر صاحب ریحان، شما پیشتر بسیار زیبا توضیح دادین که یک مادر چگونه بدانه که کودکش دچار سوء تغذیه شده. میشه خلاصه امین توضیحتان را یک بار دیگر بگوین؟
ما پیش با پشتو چون ذکر کردم با فارسی این دفعه تشریح میکنم. اگر گفتم چون سوی تغذی ما تقسیم بندی کنیم سه نوع سوی تغذی داریم، سوی تغذی مرسنو، سوی تغذی کاشرکور و نه سوی تغذی مرسنی کاشرکور. سوی تغذی مرسنو معمولا از کمبود انرژی به وجود میاد که در این طفل اگر از بالا و پایین دهیم اول امو خود عضلات روی از اونها ضعف میباشند که طفل بر خود قواره یک شخص ریشسفید یا موسفید میگیره و همچنان عضلات بازوی ضعف میباشه. پایین اگه بیم عضلات بدن و صدرشان ضعف میباشه و نیز عضلات پایینی یا عضلات سورینشان هم نیز ضعف میباشه که بر خود یک بوگ پنج یا یک حالت پتلون چمکدار بر خود امی سورینشان میگیرند. و اگر طفلک از نو کاشر کور باشه در این صورت معمولا اطفال بندیدگی داشته این باشند، موهایشان هم شکرون و بسیار اموتو سفید و بعد هم سیاه و یعنی یک حالت بیرق مانند برای خود میگه که بنام فلک ساین یا علامه بیرق یاد میشه و همچنان طفلک ها بسیار بیعلاقه میباشند، بیشتیا میباشند و نیز خوراک سی نوشته این باشند و رشتو دیولپمنت تازه بسیار به تاخیر میفته. و نیز اگر طفلکا از جمله سوی تغذی مرض میکوشر کور داشته باشه در این صورت میشه که طفلکا نه تنها که ضعف عضلات داشته باشه میشه که همراهش بیندگی هم داشته باشن که در این صورت اگر طفل مادر به این حالت ها مصاب میشن به این صورت باید پیش یک دکتر سه متخصص ببرن و مشوره بکنن تا طفلکشان تداوی شه.
تشکر. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. امروز در این برنامه در مورد سوی تغذیه یا تغذیه خراب مخصوصا در نزد اطفال صحبت میکنیم و دکتر عبدالسلام ریحان متخصص داخلی اطفال مهمانم است. خب دکتر صاحب، یک مشاور وزارت صحت عامه افغانستان به برنامه صحت رادیو آزادی گفت که مبارزه با سوء تغذیه در اطفال از اولویت‌های کارشان است. تا لحظات دیگر در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد که از نظر شما چقدر یک مشکل کلان است سوء تغذیه در افغانستان، البته به اساس چشم‌دیدتان. اما حالا یک شنونده روی خط است، بشنویم که چه سوالی داره. سلام علیکم، خوش آمدین.
سلام علیکم دکتر.
وعلیکم السلام، کی هستین و لطفا سوال بکنین.
دکتر مصطفی هست، دکتر مصطفی سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکای پرسنه وکای لطفا.
ما ورکیل ورګه کې له مازون نه دی باندې خو ما ورکیل ورګه دره اتاک نه اتاک دیر کی
ها خام مجاور
نفس نه سکیس خوراک دې سره اوس خورو خوب لري خو یو لږ نفس نه دې کې او دا اتاک دې کې کوم دوات نشته.
خا تاسو لاین کې پاتشه ډاکټر سیب ریحان سوال اگر دارین میشه مستقیما بپرسین.
ګران اورورا، ګران اورورا، دا ماشوم دې استفراق کوم سره لري؟ نه نه، کاڅه څنګه لري؟ خو دا خو لري او نو فقط هم درته کوي او نو د باندې شي لګر د مو تخې او باندې خګیرا لګر تکي زیاده لري مې دې یعنی پورا شپه کې به تقریبا 100 ساعت ایکاک کې دا ماشوم دی او 100 دغه استفراغ کې تقریبا یعنی پورا سکې د شپه باندې وخت د 3 بجې بعد کې باندې وخت پورا سکې وکړي راشي 100 ساعت څنګه نه کېدا شي. دا معمولا بعضی اطفال چې نیکروزی کورا کورا کوي او دغه التهاب د میډیو څخه پیدا کی چې سایټ سوتوي دا هیڅ یو ځای ما دا ماشوم سره ډیرو بخې دا ماشوم سره تقریبا د 2 وخت دا ونی میاشت یا هم داسې په خپل مایند اکثره چې شودي ورکی دغه د مور جلدی میکروبونه چې مور د لپاره په ګټه کی دا ماشوم د لپاره نوڅي او اکثره ماشومان د ماشومان د کولمو او یا د میډي میکروب پیدا کی چې په دغه رات کې میرا او اکثره شته سپازم پیدا کی چې هغه د کچ په شکل یا هیکاپ څنګه ورته وایي نو کوشش وکړي چې خوړو ته وخت ورکړي او کلم چې خوړو ته ورکړي لغه شوري د مور نو بعد له شډو نه یو لاس تر پیټل تر شل د کومره دې مثلا لو چې نه یو نسی او کلم د شپې سم لاو باندې چې پرې دې کچې دې نه نه دمه دې په استعمال سره خلاصو بیا کېدې چې یو شربت درنه تدین یا هم یو قطره سره نور ور واخلې او ورته ورکړي ان شاء الله مشکل به راخې.
تشکر، سلامت باشید. از شما هم تشکر، روزتان خوش. خب دکتر صاحب ریحان، با توجه به نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان و اینکه گفته میشه مبارزه با سوء تغذیه در اطفال در افغانستان از اولویت‌های کار این وزارت است، شما اگر تخمینی بگویین که سوء تغذیه در نزد اطفال در افغانستان چقدر شایع است، البته بر اساس چشم دیدتان؟
دکتر سی بازم، چون ما اگر از گریده سوی تغذی نگذاریم، سوی تغذی سه گرید داره که سوی تغذی خفیف است، متوسط است و بسیار شدیدش است که اگر بگیم تقریبا 30-40% اطفال افغانستان از سن 6 ماه تا 5 سال ممکن سوی تغذی متوسط داشته باشه و سوی تغذی شدید ممکن از 7-10% یا 2-3% شاید داشته باشه و سوی تغذی خفیف یعنی مایلد مالنیوتریشن ممکن زیاد باشه. بسیار زیاد شایع است و اسباب بسیار مختلف داره که غربت و بیچارگی و فامیلای بسیار کلان و ناداری و میکروبای گوناگون، خرابی محیط، نداشتن آب بسیار پاک آشامیدنی و همچنان سواد کافی مادران و نشدن واکسین اطفال، اینا کلشان رول بشایسته ده آوردن سوی تغذی دارن.
واضح شد این موضوع، تشکر. حالا سوی تغذیه را بیاین به یک مسئله اجتماعی هم ارتباط بودیم، اما پیش از این که این کار را بکنیم یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم السلام، لطفاً حضور خیرت است.
سلامت اوسی، لطفاً پشت نبکی.
عبدالرحمن قادری له هلمند مداري خبر کوم ډاکټر صاحب څنګه یا ول سلامونه ورته وایم بعد
ډېر مننه له تاسو څخه هم ډاکټر صاحب ریحان
اګه دا وروره د اطفال تغذی مختلف مرحله لري کچری طفل مور نه پیدا کیږي تشپاک میاستونه پورې بهترین خواړه او خطرین خواړه د پاک پروردګار یو خاص د مور شیدې دي چې باید مند حتما او ضرور د مور شیدې خپل ماشومان ته ورکړي باید شپږ میاشتنه تر دوه کاله پورې غیر له دې چې ماشوم ته متهمه خواړه شروع کړي باید دغه خپلو شیدو ته دوام ورکړل شي یعنی که چیرې ماشوم شپږ میاشتونه زیاتېږي نو تر د مور شیدې بیا ورته کفایت نه کوي کېدای شي چې ماشوم ته نرم خواړه او پر انرژي خواړه یعنی هغه خواړه چې کاربوهایډریټ او شحن زیات وي انرژي زیات وي خپل ماشومان ته ورکړي فرض کړئ شوله شیربن شیرینی تر 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 داګي زیړ خوږی مستي هغه ماشومان چې حساسیت لري ممکن تریا کړنی پوری د هغه سپین او تواز نه کړل شي نو او هغه لاغې نه ممکن ترکاری شروع او دغه د وریجو بو دغه شان او ترکو سي تر او دغه ماشومان تر دوه کالو پوری بعد دوه کالو پونه ماشومان کېدای شي چې دغه د خپل کور هغه میمال خواړه وخوري او ماشوم چون هغه څوک ده چې په حالت درشته او د نمو کې ده نو باید یو خاص توجه وشي او خاص خواړه باید ورته تهیه شي.
تشکر. و دکتر صاحب ریحان همین موضوع را یک بار دیگر اگر خلاصه شما توضیح کنید چون مهم هست، توصیه شما به یک مادر چیست؟ چطور باید بداند که کدام غذا برای طفلش مفید است؟
چون تغذیه اطفال مراحل خاص خود برای خود داره، اگر طفل از مادر پیدا میشه تا 6 ماهه اوله اینا باید مطلق شیر مادر بگیرن چون فواید شیر مادر خو ما شما میفهم که در 4 روز اول سله یا چیزی هست که ویتامین های گوناگون، ایمونوگلوبولین های گوناگون و معافیت بسیار بلند در مقابل سالات، در مقابل توبرکلوز، در مقابل ملاریا در فله مادر می باشه و بعد از این تا 6 ماه شیر مادر حاوی تمام پروتئین، شحم، الکترولایت یعنی تمام چیزایی که با رشد و نموی یک طفل ضرور است دارد و بعد از 6 ماه چون طفل رشدش روز به روز زیاد میشه و ضرورتش هم زیاد میشه تراشیر مادر کفایت نمیکنه و این روزایی است که بعد از دیگه روده های طفل هم پخته شدن و میتونن که یکان غذا را هضم بکنن میشه که تا 8 ماه اوله یعنی از 6 ماه تا 8 ماه شیر مادر و غذای مایع مثلا آب برنج، شوروای ترکاری، یگان ماس شیرین، یگان بسیار نان عبد چای میده کنن و بسیار عبد نرم برش بتن. بعد از 8 ماه میشه که برای طفلکای خود غذای عادی خانه، غذای پروتونی، برنج، لوبیا، کچالو و غذاهایی که شحم زیاد یعنی روغن زیاد و کربوهیدرات زیاد داشته باش به طفل خود بتن. ولی برخلاف در افغانستان و یا اکثر در اطراف ها یک رواج هستن که به طفلک های خود شیرین نمیتن، طفلک با گلون درد میشه و یا چربی برشان زیاد نمیتن که چطور پس و این چیزایی هست که طفلک ها را بشه که به طرف سوی تغذیه برن. پس این غذا را که به تان فکر کردن میشه که به اطفال خود بتن و انشاءالله طفلک هایشان از سوی تغذیه نجات میبن. و باید بگویم که شیر مادر تا 2 سال دوام داده شود با وجودی که دوباره شروع میکنن شیر مادر باید دوام داده شود یعنی شیر مادر حتمی و ضروری است باشه.
تشکر دکتر صاحب، واقعا این توضیحات مفید بود. یک شنونده داریم، بشنویم چه میپرسن. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی.
مالنا خیر سید دکتر صاحب، جوری پا خیره
سلامت و سی چوکی هست و لطفا پشتنه بکی.
اول خان مظلومیار ما دی لغمان ولایت تشکلوی دی کلی سخا دکتر صاحب ریحان تا و همجنان تاست سلام و احترامات و علیکم.
و علیکم السلام، پشتنه بکی لطفا.
اغه دا ما دا پښتنه کوله چې دا څه تغذیه باندې را ماشومان د سمره عمره پورې په دې مرض اخته کیږي.
اه تشکر
نن دا وکړه ډاکټر صاحب را ته جواب را کی نو ډیره مننه وای چې یعنی سمره اندازه پورې د ماشوم عمر چې مثلا 30 کال نه 20 کال نه نه تګنو چې دا غټ لسکلانی ماشومان هم په دې هغه اختکی کنه نه اختکی په دې ناروغۍ.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب مظلوم یار که از لغمان به برنامه ساعت رادیو آزادی در تماس شدید. پیشتر گفتیم که به اساس گزارش سازمان صحی جهان سوی تغذیه بر همه گروه های سنی میتونه اثر بگذاره، اما عمدتاً در بین مردم نادار کسان معمول است که با آموزش های صحی و آب پاک و خدمات صحی خوب دسترسی ندارند. بیشتر در این مورد دکتر صاحب ریحان به شما خواهد گفت، البته در نیمه دوم این برنامه. برنامه صحت را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 از رادیو آزادی میشنوین. دکتر عبدالسلام ریحان متخصص داخلی اطفال با ما و شماست. تا لحظات دیگر بیشتر در مورد شیوه های جلوگیری از سوی تغذیه در اطفال صحبت خواهیم کرد، اما حالا وقت خبر